Podcastu Starý myšej. دغه پرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ له مامورت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپل ژمنه تازه کړه. د افغانستان ولس جرګې هم د غیر مسؤولو وسله والو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مر ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشخجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړی چارواکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي انکار نیلوس زیمرمن ازادي راډیو ته وویل:
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدو له کبله خواشینی او اندېښمن یو. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغیزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. وروسته یې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستاني اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوی. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوانه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دوی ډیپلوګانې دا هم په نښه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
ښاغلی افر دغه راز وویل چې وړمش په د غزنی په ګیلان او نوي ولسوالیو کې کوماندو ځواکونه په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د خبره په وژل شوو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. تر دې مخکې د دومره پاکستاني اتباعو د وژل شوو پاکستاني اتباعو شمېر افغان چارواکو نه وښودلی. تر اوسه پورې افغان چارواکو هم د پاکستاني اتباعو د وژل شوو اتباعو جسدونه هم نه دي ښودلي رسنیو سره. البته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شوو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل: د ځینو ادارو په مرسته راستنو شوو او بې ځایه شوو ته مسلکونه هم ورښول کېږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کېږي په سلو کې څلوېښت کډوال او راستنې سوي کسان دي.
ښاغلی بلخي وایي حکومت دغه راستنو شوو او بې ځایه شوو ته د 305 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سکال تر اوولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایران بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې پخواني ولسمشر جورج اچ دبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د مړی چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ دبلیو بوش د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. د درنوي په مراسمو کې د امریکا درې ولسمشران جیمی کارتر، بیل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو میرمنو سره حاضر و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ سره دغو مراسمو ته ورغلی و. د درنوي په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکای جمهور غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. دغه پریکړه لیک چې استنبولیک بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې شو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېد او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکار و څه باندې دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. نوموړی د سعودي د رژیم یو وتلی منتقد و. جمهوري غوښتونکي سناتور لینس ګراهم چې د ټرمپ نږدې متحده او ډیموکرات سناتورې ډایان فینسټن د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې سنا جرګه په دې بیخي باور لري چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په دغه قتل کې لاس درلود. سپینې ماڼۍ چې له ریاست سره یې اړیکې لا نږدې کړې په دې پیښه کې د سعودي د ولیعهد له لاس لرلو ځان تیر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له INF تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه و شوی. دا د منځواټن اټومي توغندیو د تړون د کنټرول تړون دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې خبرلانو ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحدو ایالتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي ماسکو به یې په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډېر ساده وي، که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنگټن به د منځواټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي.
زمونږ حامیان جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي. یو علت یې دا دی چې روزنه او په جګړه کې ګډون دواړه په یو وخت مخته وړي.
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تشخیص دا ټول مسایل هم مهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په یو تازه فهرست کې بیا افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې دوهم ځای نیولی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسله والو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې که د سالنګ د تونل په اړه غواړئ معلومات ترلاسه کړئ د ژوند شیبو کې 19 پروګرام ته غوږ شئ.
همدا لاره ده چې د 12 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د ناتو او دغه راز د افغانستان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمېن بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سوله او امنیت د بحث عمده ټکیو. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان سولې ته نړیوالو په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی دی. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري هم مهمه ګڼي. نور حال د سلیم محمد صالح په رپورټ کې.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږدمهاله سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه شوي وو پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ږغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته مهم دا ده چې د مونږ حامیان د سولې د پروسې او د مونږ د رسته کوونکي هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی مونږ سره جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بېل د شک د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه مونږ سره مرستې تعهد کړی ده اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت.
وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي او ټینګار کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی مذاکرې غواړي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه سلو وسی. بلخو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیات د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو د ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غراس پرې هیواد کې د خپل سر وسلوالو او د زور واکانو پر موضوعاتو خبرې کوو. دا پروګرام مه هیروئ، تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې ګډون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. تېره ورځ هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. له دې مخکې یو لوړ پوړي امریکایي جنرال کینت مکینزي ویلي وو که چېرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټروله ووزي. جنرال مکینزي دا خبره د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته کړې وې. دا جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشر تابل لپاره نومول شوی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي فعالیتونه څاري. فرشته جلزی د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند آصف غفور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته.
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تجهیز در ټول مسائل هم به حال جریان لري. دا طبعا د چي طبيعي د چستون دي لري ولی کتي څلور کلو کې موږ ګوروزمږه د تعلیم تربیه برخه یا زمونږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د ورته او برخه داري راخه شوی. زمونږ کماندو د وڅند شو زمونږ هوایي ځواک درې چند شو او وڅ کوم عملیات زمونږ کماندو کې لیدرو لا تراوډونو
نه ده خبره کې مو ویل غفرصه چې ستونزي شته دا ستونزي راته وایي مثلا په استخدام
مثلا نه استخدام کې ستونزه نشته استخدام په دې خروان چې مونږ استخدام لپاره وستول میارونه په نظر کې نیولې د بایومټریک پروسه دا دغه کیږي تر سره کیږي ولی یو شمیر مسائل چې هغه ته مونږ ورته لرو هغه تجهیزات دي او زیات تعلیم او تربیه ده. مثلا تاسو ګورئ چې یو عسكر باید ډیر تعلیم او تربیه وګوري ولی مونږ د جګړې په ډګر کې یو زیات وخت دا غل د تعلیم تربیه موخ چې وی هغه شپږ میاشتې وی درې میاشتې وی نه میاشتې وی هغه نو سم د جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبور یو
د کله چې جګړې سره په وزارت دفاع کې څه فکر کړی دا ځکه دا خدای ستونزه ده نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی یعنی مثلا څومو څه خبرې مور باندې کړی
په وزارت دفاع کې اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپل افغان ډاکټرونه دي زموږ تعلیم او تربیه زموږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي ته تاسو وګورئ زموږ د افغانانو سرانو اکاډمي یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د حقوقي ځواکونو اکاډمي دا هر څه اوس په روسي کې موږ یې خېل استراوړم په دې برخه کې لري دغه اکاډمي کې چې ډېر منظم کډرونه دي او سیالي هم دا اوس موږ د مارشال فهیم په اکاډمي کې کوم ځوانان روزل کیږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کیږي په دې امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کیږي هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي
مغفور صاحب بیا هم آلته خو جنگ روان ده نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عاجل راو باسي او جنگ ته ولېږي نو بیا هم د دوی تعلیم خو
وخت مونږ اړتیا لرو نه مونږ وخت اړتیا لرو
دا وخت به څنګه کوي په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کوي او بیا یې جنگ ته واستوي مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کار یا په لاس کولو کې د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري د وخت په تیریدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ک ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ و نه وسی نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي. تاسو وایست
ګوره دلته دوه بحث مطرح کیدلی شي. یو دا چې اول خدای چې دا د ټولو مسؤلیت موږ د نړیوال او سیمه ییزو روزن سره د جګړې په لومړي کرښه کې دا د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی د نړیوال چې له موږ سره مرسته کوي او د دې مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی چې د دې خپل بحث هم مطرح وي هغه مطرح دا چې هلته د دې هغه باندې ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله هغه خپل مجبوریتونه په اساس خبرې کوي ولې په ټوله کې مو چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لرو.
غفور صاحب د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس طالبانو شمیر د تشپېتو زرو زیات شوی یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو دغه څه کوم ارقام معلوم دي تاسو څه فکر کوئ؟
دا ارقام کله کله بدلیږي کله کم شي کله زیات شي. ویل دي دا کله چې مثلا په پاکستان کې دوی رخصتي او د مدرسې رخصت شي زیات طالبان راوړي په جګړې کې په جیمه کې ډېر سالته دي یعنی دا کله جګړې کې چټيږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور جاویدو د افغانستان د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د نوي فیرس لمخې پروان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو چې تروریزم ډېر ځپلې په قطار کې دوهم ځای نیولی د تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سږ کال د مرګ ژوبلې اندازه تر نورو هیوادونو چې تروریزم ځپلې دي کمه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خو د دې انسټیټیوټ د تازه فهرست لمخې افغانستان سږ کال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست ښیي چې په نړۍ کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 20% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سږ کال پکې د تروریزم له امله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 0 ترخ کته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2013 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2010 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2010 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیات مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2010 کال کې په سومالیا کې یوازې یو تروریستي برید 1500 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 311 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست له مخې په 2010 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست له مخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلې دي. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. په افغانستان کې له تېرو 12 کلونو راهیسې د خپل سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو په دې وروستیو کې څو پېښې وښوده چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې په خپل حال پاتې دي. خپل سری وسلوال بیا هم د قانون خلاف اعمال سرته رسوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون په دې موضوع بحث وکړ او د حکومت وروستي اقدامات چې د غیر مسؤول وسلوالو او د خپل سر وسلوالو د بې وسلو کولو لړۍ چټکه کړې ده وستایل. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه په ټول هیواد کې د غیر مسؤول وسلوالو نه د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات ستایي او غواړي چې په دې اړه عملی هڅې پیل کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه وسلوالو تل قانون مات کړی او خلک یې ځورولي دي.
افراد
و اشخاصی که مسلح غیر مسئول هستند، دو بل هاغ افراد چه غیر مسئول وسلوال دی لامنیتی و دفاعی ارگانون و سرهی سریکه نلری. حکومت باید دداغو کسانو را طولولو تا عملی اقدامات وکری، زکه مونگ چه دداغو کسانو لشتون نندیخ نلرو و بج غورل شو
نجات پیدا بکنیم.
په ورته وخت کې د جرګې یو شمیر غړي او پتیر عبدالقادر قلاتوال د غیر قانوني سپکو او درنو وسلو شتون په هواد او پتیر په کابل خار کې د پښتني وړ غنی او پاړی د امنیتی ارګانونو مسؤلین په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تمیم شانسب د دل ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال بولي، د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره 24 ساعته جګړه کړې، خو په پای کې د سې شنبې په ورځ تمیم نومې د دل له 3 ساتونکو سره امنیتي ځواکونو ونیو. د کورنیو چارو وزارت وای په دغه نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. دغه وزارت وای د تمیم شانسب 3 ساتونکي هم ټپیان دي. له تمیم نه یو شمیر کلاشینکوفونه، راکټ او پیکا هم ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وای له تمیم شانسب او ساتونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره تمیم شانسب د دفاع د پخواني وزیر رحیم وردک پرکټی دی. سربیره پر دې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو سیمه ییز قماندان عبدالغنی علیپور چې په غیر قانوني کړنو او له خلکو نه د پیسو په اخیستلو تورن و، د کابل په کلای قاضي کې ونیول شو، خو د ده د پلویانو له مظاهرو وروسته د دوشنبې په ورځ په بل احضار ضمانت خوشی شو. په همدې اونۍ کې د کندز ولایت د پاسون کوونکو یو سیمه ییز قماندان نوید خان چې په نویدک مشهور او په وژنو وسلوالو غلاګانو له خلکو نه د پیسو په اخیستلو د ځمکو پر غصب او جنسي تیریو تورن و، په تخار ولایت کې امنیتي ځواکونو ونیو او کندز ولایت ته ولېږدوه. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ټول غیر مسؤول وسلوال به ونیسي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو لست ترتیب شوی خو د نمونه په اړه یې څه ونه ویل.
وزارت مداخله از تمام او اشخاص و افراد که
د بوبل د کورنیو چارو وزارت د هغو کسانو په اړه چې شمیرې سلګونو ته رسیږي او له قانوني وسلې نه زیاته لري، استخباراتي معلومات لري، دوی لست ترتیب شوی، د موضوع په اړه علمي اقدامات شوي او یو یو به ونیول شي. ځینې کابل خاریان هم وایي چې په خار کې ورته غیر مسؤولو وسلوالو ویره پیدا کړې ده. دوی وایي که حکومت د دغو کسانو پر وړاندې ژر اقدام ونه کړي، د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان ولسي جرګې پرون په غونډه کې په افغانستان کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو او زور واکانو پر موضوع خبرې وکړې او د حکومت وروستي اقدامات وستایل. ولسي جرګې دغه ورځ پرون په غونډه کې له بې ځایه شو او اړو خلکو سره د مرستو د بهیر موضوع هم وڅېړله. وویل چې دغه بهیر سم مخته نه ځي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر هم دې غونډې ته وربللی و. په افغانستان کې د ډیر کسان په دې وروستیو کې وچکالۍ هم ځپلي دي. اوس وچکالۍ له امله ډیر د لویدیځو ولایتونو څخه بادغیس او غور په تېره بیا نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. د بې ځایه شویو کورنیو په هرات کې هم یو شمیر بې ځایه شویو کورنیو په یوه کم کې اړولی دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په هرات کې د دغو کسانو کم ته ورغلی او وایي چې داسې کورنۍ هم شته چې د نیستۍ او بېوزلۍ له امله یې خپل ماشومان پلورلی دي. نور حالې د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
اختر محمد، په اصل کې د بادغیس ته خوس هرات ته نږدې د بې ځایه شویو خلکو لپاره په یوه کمپ کې اوسي. هغه وایي چې تر وچکالۍ مخکې دې قانی کوله، خو څو کاله کېږي چې کاریزونه او نارونه وچ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې داسې سخته وچکالۍ په څو لسیزو کې نه ده لیدل سوې. اختر محمد وایي چې پخوا به یې دې قانی کوله، خو کله چې وچکالۍ په بادغیس کې فصلونه په شاړو بدل کړل، دی په پورونو کې غرق شو او مجبور شو چې د بې ځایه شویو خلکو کمپ ته کډه وکړي. هغه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څوکه څوکه داسې حالت ته راورسېد چې نور چا پور هم نه ورکاوه او کوچنیان یې وژه ویده کېدل. اختر محمد ویلی زله بدی ورځی مجبور سوم چې کوچنی لور می خرڅ کړم. دا چې یو څوک خپل ماشوم خرڅوي شاید د ډیرو خلکو لپاره د زغملو وړ نه وي، خو اختر محمد د خپل د پریکړې د دفاع لپاره وای مال لوجي دا کار وکړ. اختر محمد یو څلور کلن زوی هم لري. هغه خپل دوه نیم کلنه ماشومه په یو نیم لک افغانۍ خرڅه کړې ده. د اختر محمد دوه نیم کلنه شوخه او سرسری لور لا په خپل کور کې ده، ځکه هغه چا چې دا یې اخیستي یوازې د دې نیمه بیه پرې کړې ده. دا ځوان بادغیسی پلار وایي چې یوه بله لار دا وه چې خیرات ټول کړي، خو بیا هم نه شوای کولای چې د خپلې کورنۍ ګېډه د خیرات پیسو مړه کړي. ملګري ملتونه وایي چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بادغیس او هرات کې یو سلو یو شپېته کوچنیان چې له یوې نیمې میاشتې تر شپاړسو کلونو عمر لري د پیسو په بدل کې خرڅ شوي یا د ولور په بدل کې واده شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلرونه په دې ډول ځانونه له پوره خلاصوي او گزاره قربانی کوي. د سازمان په وینا په بادغیس، هرات او غور کې د وچکالۍ له امله 230,000 کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې هرات ته نږدې د بې ځایه شویو خلکو په کمپ کې تقریبا 12,000 کورنۍ میشتې دي. د حکومت په وینا خلک په دې کمپ کې ځکه پراته دي چې د مرستې مواد ترلاسه کولای شي. نړیوال سازمانونه وایي چې وخت نا وخت په داسې کمپونو کې اوسیدونکو ته خوراکي مواد، کمپلې او نور د اړتیا وړ شیان ورویشلی دي، خو د دې کمپ ډیر اوسیدونکي وایي چې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې. هرات ته نږدې د دې کمپ یو بل اوسیدونکی محمد حنیف وایي چې له لوږې خپل لور په 1,00,000 افغانۍ خرڅه کړه. محمد حنیف ویلي، زه مجبور وم دا شو چې یو ماشوم مې له لاسه تللی وای که ټول.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زادې راځو کوم 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 کو ته سلامونه وایم. د پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهورنه چې دې غمو خوري پښتانه ټول وشرمول زرانه بيخي تکړه دي. وزیر صاحب به بيغام په خپل چوکۍ ناشتي هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګری نه د شیوی وه چې سیګنول راغلي دي یوه ویزه په 10,000 کلدارې په 10,000 کلدارې لګي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کې کې یوه شبه کم کار نه کړی. خیر پر ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوې. مدیا چې ان کار کړی نه افغان د سیم یوه شبه کډر ته فعال کې کار وکړي. ډېره مننه. د ما غږ چارواکو پورې ورسوې.
السلام علیکم زه عبد الحدی ما له هلمند لا واشیر ولسوالی څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کی ورود جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالی چې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو اوري او سم پام وکړئ د یو مهم خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري او په پام کې لري چې د روزنی او سلام مشوري همکاري له افغان امنیتي ځواکونو سره نور هم اغیزناک کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوال مخالفانو تحرکات کم کړی دي. د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بیځایه شو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر کړي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش یا مشر بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له INF تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندو د کنټرول تړون دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو 29 پروګرامونه د خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ځل د سالنګ پر اهمیت، د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې دي.
همدا لاره ده چې د 12 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
خو مخکې له دې چې 2 پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان یوه ټولنیزه ستونزه پر یوې ټولنیزې ستونزې یو راپور راخلو. د افغان ښځو شبکه وایي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د یوې ښځې ټاکل کېدو اړوند غبرګونونه ذکر راپارېدلي چې خلکو د رهبرۍ په کچه کمې ښځې لیدلې دي. دغه شبکې د رهبري شورا غړي قدسیه رحیم ازادي راډیو ته وویل د رهبرۍ په کچه د ښځو ټاکل یو معمولي امر دی، خو د ژمنو خلاف په افغانستان کې دا بهیر ډیر ورو روان دی. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
ورسته لاغه چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د حسنه جلیل مقرری په ټنیزو رسنیو کې ځینې خبرګونونه راوپارول، د افغان ښځو شبکه دا کار د خلکو د کمې تجربې لکه بلګنی. د یاد شبکې د رهبری شورا غړي قدسی رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی په ښځو د حکومت له باور منندوی دي، خو پر وړاندې د خلکو چلند زورولی دي. دا وایي که څام د میرمنو د مقرری پروسه ډیره ورو پر مخزي، خو د افغانستان غونډې ټولنه کې دې ته هم خبرګونونه وي. دوی چې یا د رهبری په کچه میرمنې نه دي لیدلې او یا یې بیخي کمې لیدلې ورته جالبه ده، او په ټولنیزو رسنیو کې ورته د بیخي جالب خبر په توګه خبرګونونه ښکاره کوي. خو په ټوله کې دا یوه عادي پروسه ده او د وخت په تیریدو سره باید میرمنې په دندو وټاکل شي.
در کل این یک پروسه عادی است که باید خانمات قرار پیدا کنند به مرور زمان.
دا په داس حال کې د چت چهارشنبه پورز د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کورونې چارو وزارت د پالیسۍ د مرستیاله په توګه یو میرمن معرفي شوه. د حسنا جلیل ټاکل کې دوه سره په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د جنسیت، عمر او نوې دندې په اړه پراخ غبرګونونه راوپارېدل، خو ځینو نورو بیا لیکلي اغلې جلیل ته تر هغې وخت ورکړئ چې خپله وړتیا وښایي. حسنا جلیل هم له مقررېدو وروسته ویلي انتقادونو نه ده ویرولي، بلکې لیواله ده چې په نوې دنده کې تر نارینهو ښه وځلیږي. د افغان ښځو د شبکې د معلوماتو له مخې د مرستیالې په توګه د حسنا جلیل له ټاکل کېدو سره په افغانستان کې د ښځینه مرستیالانو شمیر لسو ته لوړ شو او پنځه نورې بیا د وزیرانو په توګه دنده اجرا کوي. دې کار د مشرانو جرګې د ښځو د چارو کمیسیون ځینې غړي له احتیاط سره خوشاله کړي. وایي په مقررېو کې باید یوازې جنسیت ته نه بلکې وړتیا او تجربې ته هم وکتل شي. له ډلې شفیقې نورسخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس په حکومت کې دا زمینه